پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شي برګم د ازادي رادیو د ریسات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم تر هر څه مخکې خبرونه نن د اکتوبر ومه پر افغانستان د امریکایي ځواکونو د برید یو وشتمه کلیزه ده طالبانو په دې اړه په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې یو ویشت کاله مخکې د امریکا دولت پرته له کوم دلیل پر افغانستان برید وکړ د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت هغه مهال له طالبانو څخه د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن چې پر نیویارک او واشنګټن بریدونه کړي وغوښت د طالبان حکومت د اسامه له ورسپارلو سره مخالفت وکړه همغه وو چې متحده ایالاتونو د ترهګرو د ځپلو په خاطر پر افغانستان حمله وکړه طالبانو په نننۍ اعلامیه کې ویلي دي چې افغانستان اوس د هیچا لپاره ګواښ نه دی افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د څار اداره سیګار وی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د دفاع وزارت استخباراتو ویلي چې د افغانستان د تیر حکومت د وسلوالو ځواکونو یو محدود شمیر پرسونل د طالبانو ضد ځواکونو لکه د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګ د ملي مقاومت په نوم جبهې او د افغانستان د ازادۍ په نوم جبهې سره یو ځای شوي دي سیګار دغه څرګندونې پرون په څو ټویټونو کې د خپل درې میاشتني راپور په استناد چې د امریکا کانګرس ته یې استولی کړی او ویلي دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نه پوهیږي چې په دې وروستیو کې به د افغانستان د پخوانیو وسلوالو ځواکونو غړي په هغه پیمانه ګاونډیو هیوادونو ته تللي وي او کنه لکه د 2020 کال په دوبی او مني کې چې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته له دې هیواده وتلي او ګاونډیو هیوادونو ته تښتېدلي دي د اروپا د پارلمان رئیس وایي د اروپایي ټولنې اتباع باید پوه شي چې د ډیموکراسۍ لپاره کومه بیه پرې کوي دوام پیدا کړي روبرتا میتسولا پرون په پرا کې د اروپا د سیاسي ټولنې د غونډې په څنډه کې له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې اروپایي ټولنه کولی شي په روسیې باندې د اوکراین د ناحقه یرغل په سبب نور بندیزونه ولګوي میتسولا وویل تل دا ممکنه ده چې نور خلک د اروپایي ټولنې د بندیزونو په لیست کې شامل شي د روسیې په وړاندې د اروپایي ټولنې د بندیزونو اتمه بسته له تایید وروسته پرون په رسمي ډول تصویب شوه روسیه وایي د اټومي شخړې د مخنیوي لپاره کاملا ژمنه ده د کرملن روسیو څرګندونو چې له اوکراین سره د جګړې د پراخېدو په صورت کې اټومي وسلې یو انتخاب دی د نړیوالو اندېښنې راپارولې دي د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زاخاروا پرون په یوه خبري کانفرنس کې وویل چې د روسیې فدراسیون اټومي جګړې ته د اجازې د نه ورکولو اصولو ته ډېره پابنده ده خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي وبخښي ولادیمیر پوتین او نورو جګپړو روسي چارواکو په دې وروستیو ورځو کې ویلي چې ماسکو د نویو هلاک شویو سیمو په ګډون د خپلو سیمو د دفاع لپاره له ټولو پوځي وسایلو د کار اخیستلو حق لري او په دې مسله کې ټوکې نه کوي په لویدیځ کې ډیری دا څرګندونې د روسیې لخوا د یوه انتخاب په توګه د اټومي وسلو د کارولو په معنا ګڼي ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنبی په ټول افغانستان کې اوري طالبانو پر افغانستان د امریکا د بریډ د 20 کال په مناسبت ویل دي چې افغانستان د هیڅ چاله لپاره ګواښ نه دی وړاندې چې سیاتر سره شریک وو په کونټوس کې سویډن کمیټه یو زراعتي پروژه پیل کړي
ګورو چې سپیرا دشت ده خو پاینده سلور بنزو کولونه کې ګورو دا دشت به ټول شنه
پروزګان کې سم کارټونو ستونزه
دا وایستواله راځي هغه وایستواله راځي هغه وایستواله راځي ورته سم کارټي وړي
په خوست کې بیډنګوډنګ د یو سلاولس جوړو ودونه
څلور کله کې چې موږ کوښښ دا کړی وروړې مینه وا
والا کوښښ دا هم ډېر واخې دا و ته لاس کو د کې چې کړې مې وا
تر دې شی به
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
طالبان یو ځل بیا ویلي افغانستان د هیڅ حاله لپاره ګواښ نه دی طالبانو دا خبره پر افغانستان د امریکا د بریډونو د 20مې کلیزې په مناسبت په یو اعلامیه کې کړې ده دا اعلامیه چې د طالبانو د بیان له دفتر خبره شوې پکې راغلي نړۍ هم باید د افغانستان د پرمختګ امنیت او ثبات په لاره کې خندونه جوړ نکړي طالب چارواکي داسې مهال د افغانستان د خوندیتوب ډاډ ورکوي چې د ملګرو ملتونو په ګډون د سیمې هیوادونو او ان پاکستان ویلي په افغانستان کې ترهګرۍ ډلې شته چې نړۍ ته ګواښ دی جزئیات د امید زهیر مل پراپور کې
د اکتوبر ومه په افغانستان د امریکا د برید یوشتمه کلیزه ده. طالبانو په دې اړه خبره کړې اعلامیه کې تر ډیره د خپلو وسلوالو او د خپلې تیرې شل کلنې جګړې ستاینه او دفاع کړې. هغه جګړه چې پایله یې د زرګونو افغانانو قرباني کېدل وو. خو د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد له دفتره د دې خبرې شوې خبر پاڼې په یوه برخه کې نړۍ ته یو ځل بیا د افغانستان د خوندیتوب ډاډ ورکړل شوی. اعلامیه کې راغلي طالبان اعلانوي چې افغانستان د هیچ چا لپاره تهدید نه دی او نه هم زموږ له خاورې د چا پر وړاندې د ناوړه ګټې اجازه ورکول کېږي. خو طالبان له نړۍ غواړي چې د دوی پر وړاندې د دوی له قوله خصمانه دریځ ونه نیسي او د افغانستان د امنیت، ثبات او اقتصادي پرمختګ په مخکې خنډونه جوړ نه کړي. طالبان د افغانستان د خوندیتوب ډاډ داسې مال ورکوي چې د زمري په 11مه د امریکا جمهور رئیس جو بایډن اعلان وکړ چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری یې کابل کې وشل دی. د دې ترڅنګ د سیمې هیوادونو او آن د طالبانو تر ټولو نږدې خواخوږي هیواد پاکستان په وار وار ویلي افغانستان کې ترهګاري ډلې شته چې نړۍ ګواښي، خو طالبانو تل دا تورونه رد کړي دي. د اکتوبر 2 نیټې په مناسبت د طالبانو په خبره شوې اعلامیه کې افغانانو غوښتل شوی چې د اوسني امنیت او خپلواکۍ په اړه شکر وباسي او د طالبانو د اوسني رژیم ملاتړ وکړي. طالبان په افغانستان کې د امنیت دعوه داسې مال کوي چې په وروستیو کې پلازمینه کابل کې سختې خونړۍ پیښې شوې چې درنه مرګ ژوبله یې درلوده. تر خوا یې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف او ځینو نورو ولایتونو کې جوماتونه، ښوونځي، روغتونونه او په ښوونیزو مرکزونو سخت بریدونه شوي. په دې بریدونو کې د ملکیانو په قانون د طالبانو خورا نږدې کسان هم وژل شوي چې دوه بیلګې یې په هرات کې د مولوي مجبور رحمان انصاري او په کابل کې د مولوي رحیم الله حقانی وژل کېدل دي. ښاغلی انصاري په هرات کې د جمعې د لمانځه پر مهال په جومات کې او رحیم الله حقانی د کابل په یوه دینی مدرسه کې په ځانمرګو بریدونو کې ووژل شول. که څه هم طالبان په افغانستان کې د روان ناورین لامل د امریکا برید ګڼي، خو د راپورونو پر بنسټ له 2000 لومړي کال وړاندې افغانستان یو منځوي هیواد و چې له پاکستان او سعودي عربستان پرته د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه پیژاند. تر څنګ یې په ټول افغانستان کې هیڅ نجلۍ ښوونځي ته د تلو او هیڅ یوې ښځې د کار کولو اجازه نه درلوده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د کانکور د امتحان نن دوهمه ده. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویلي دي چې له 1.5 لک زده کوونکو د کانکور امتحان اخلي چې 50% یې نجونې دي. دا موضوع مې د بریتانیا د برایټن پانتون د استاد بهاودین بها سره شریکه کړه او لومړی مې دا خبره ورته وکړه چې په داسې شرایطو کې چې د نجونو لیسې بندې دي، کال ته به د کانکور په ازموینه کې د نجونو ونډه څرنګه وي؟ له استاد بها څخه اور.
دا خو ډېر ښه کار دی چې افغانستان کې ډېرو محصلینو ته اجازه ورکړي چې لوړو تحصیلاتو عالي ته لار پیدا کړي. د نجونو په ارتباط باید ووایم چې دا خو داسې اصول دی چې آینده کال کې چې اوس په دولسم سنف کې مثلا دولسم سنفونه د نجونو لپاره تړل شوي دي، نو دا سوال به د افغانستان د اوسني وقداران او تغیبی را جیوی چه آیا دوی با مثلا آینده کال کم دو 50% جنو تا اجازه ورکوی یا نه ورکوی یا بیایی که ورکوی دن جنو بودی کمکی ده که دی خوب فارغانی نلری.
کله چه لمره زل طالبان واکمنان و بیا دوی لری شو نړیوال افغانستان تراغلل، بیا ایوالا را جوره کرل چه کمون جنو نه مکتبون پاتی و لیغوی نه امتحانونه واخیستل او یا په لوړو صنفونو کې داخله کړل، دغه سیولاره اټکل کولای شي دغه سیولاره د نجونو لپاره؟
نو دا هم بیا په دې خپل د افغانستان په حکومت پورې اړه لري چې دا آیا کومه دغه شی دوی په نظر کې لري یا نه، یا آیا دوی مثلا ځینې نجونې شخصي مکتبونه وایي یا شخصي زده کړي، آیا هغوی اجازه ورکوي یا نه ورکوي؟
طالبان وایي چې 1,15,000 زده کوونکي به لوړو زده کړو ته جذب شي. د افغانستان پوهنتونونه په دغه اوسنیو شرایطو کې دا ظرفیت لري چې دومره کسان جذب کړي؟
که بدبختانه کله چې دغه ډېر انکشاف راغی په ولایاتو کې پوهنتونونه، هر ولایت پوهنتون غوښته بیا شخصي پوهنتونونه پسې جوړ شو، پسه نو هېڅ دغسې ستاندرد هېڅ بد نظر نه و. دا اوس مثلا ما چې هلته لیدلي وو چې یو ځوان هلک به خودا په دې ډول باندې په انټون رئیس دی، نو دا غا لوړ زده کړې په افغانستان کې دا غس یو سمبول ګرځېدلای و چې تاسو باید یو ډیګري ولري او تاسو په اخر دغه کې یو ټایټل واخلي چې دا ډاکټر صاحب، انجینر صاحب، څارن ول صاحب، قاضي صاحب، تاسو یو نمونه او غیر دین د ناغه د علم د نگانه کته د افغانستان د پانتونونو فارغانو د علم د نوري دنیا سره مقایسه کړي په هر رشته کې یعنی ډیر کم قابل د مقایسې وي.
به حسب یو خدي کمیت خبره ده، بلی خواته د سوال د ظرفیت هم ده چې دغمره صنفونه او دشنشته، او له هغه مورای خواته مهم سوال شاید دی چې د طالبانو له بیا واکمنی را وروسته په سلګونو استادان د پهنتون له افغانستانه وتلی دي، دغه خلابت څرنګه ډکې شي؟
نو یعنی ما خپل څوبره د مخ څوبره د کابل د درې پانتونونه چې اصلا د افغانستان د لوړو فضاتو د ګړم د کابل پانتون بیا په تخنیک او بیا یو نوی پانتون د تعلیم تربیه جوړ کړی هم دا دی وایي تانه د دین څلور سوه کس استادان تللي دي. استادان تر اوسه هم شته دي، تر اوسه هم شته هلته، اما مشکلات به وي. نو په دغه سه لو کوالټي چې مطلب کوالټي ډېر کیفیت دې ښه نیوي، دا سه ایجوکیشن ځن پین چې څومره ما سر به وي.
لا استاد بها څخه په مننه
مننه چې ازادي راډیو واوري.
د کندوز د کرنی او بولګونی او مالداری د ریاست چارواکي وای چې دوی په الیابات ولسوالی کې د غره په لمن کې د باران او بو زیر مکولو او د پستی او انجی بوټو کرلو لپاره د 15000 کندو یا لشتیو د سلو کار پیل کړی دی. د چارواکو د معلوماتو لمخې دغه پروژه د سویډن کمیټې لخوا پلي کیږي. جزئیات په دې راپور کې.
د کندوز په الیابات ولسوالی کې د باران او بو د زیر مکول او د پستو او انجی بوټو کرلو په پروژه کې زرګونه تنه وزګار خلک د کار او روزګار خوندان شوي دي. د چارواکو د معلوماتو لمخې چې دغه پروژه د سویډن کمیټې لورې پلی کیږي او مالی لګښتې د ملګرو ملتونو پراختیایي بانک ورکوي. په کندوز کې د سویډن کمیټې مسؤل مسعود شریفی ازادۍ راډیو ته وویل
5000 ترنچ کنده میشه د اینجا و یک ذخیره آب است. په خاطر
دلته د باران او بو د زیرمه کول لپاره 15000 لختې یا غوچوړي کیندل کیږي، او په دې لختېو کې د پستې او انجی بوټي کینول کیږي، او د دې بوټو د اوبو کولو لپاره دوبو یولو یا زیرما او وجوره دوبو څه هم کیندل شوی ده.
د کندوز د کرنې او بلګونې او مالداری د ریاست چارواکي وای دغه پروژه د باران او بو زیرما کول او تر څنګ د غره په لمن کې د پیسو او انجنیالګوی کرلو په هدف پیل شوی ده. د دغه ادارې د کرنیزو چارو امیر عبدالمجید نافذ راته وویل
هدف است تطبیق ای پروژه هم چت پروژه
دلته د غره په لمن کې د انجه او پستی بوټي کینول کیږي ترڅو د سیلابونو دراوتلو مخه ونیسي او شاړې ځمکه په سمسوري شي، او په راتلونکو کلونو کې به د پستو او د انجو بوټو په رسیدو سره د سیمې خلکو ته د عوایدو سرچینه پیدا شي.
د سیمې خلک هم د دغه پروژې د پلیدو له امله خوښي څرګندوي او ټینګار کوي چې له دې پروژې څخه به په جدي توګه ساتنه کوي. د کندوز د علي آباد ولسوالۍ یو بوستونکي نعمت الله ازادۍ راډیو ته وویل
کان دي بلچې په لاس کې د کار کې له دغه لارې څخه خپل د کور د مشکلاتو د رفع کولو لپاره څه ناڅه پیسې اخلي او خپل کورنۍ مشکل پرې رفع کوي. موږ تاسو نن ګورو چې یو سپیره دښته ده، خو په آینده څلور پنځه کلونو کې بیا ګورو دا دښته به ټوله شنه او باغونه به د صحیح خلق به د دې د حاصل څخه استفاده کوي.
دلته د علي آباد ولسوالۍ د غره په لمن کې زرګونه کسان لګیا دي د باران اوبو زیرمه کولو لپاره لختې یا غوچوړي کیندي. له دوی څخه یو هم څلوېښت کلن محمد رسول دی.
زه بیکار وم، کار نه و، روزګار نه و، بیکاری و بس. اوس دا پروژه پیل شوې ده، فعلاً هم دا پروژه کې کار کوم. پروژه کې راته یو مقدار پیسې راته راکوي، بس روزګار الحمدلله په ښه شیبه باندې مخکې.
په کندوز کې د سویډن کمیټې مسؤل وای پر دې پروژې سربیره په علي آباد ولسوالۍ کې پر یو شمېر نورو وړو پروژو هم د بیا رغونې کار روان دی چې مالی لګښت یې 14 میلیونه افغانۍ ته رسیږي.
له کندوز روزګان ته مخه کوو. د روزګان اوسیدونکو وایي د یو سیم کارت ترلاسه کولو لپاره به په ورځو ورځو انتظار کوي. د روزګان ولایت اوسیدونکو په دې ولایت کې د مخابراتي خدماتو له پس فعالیت هم شکایت کوي او وایي چې د سیم کارت ترلاسه کولو لپاره مجبور وي چې یو اونۍ انتظار وکړي. مسؤولین بیا د خلکو د ستونزو د منلو ترڅنګ ډاډ ورکوي چې پر هر لارو به کار وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
دا شور او زواج د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې د افغان بیسیم مخابراتي شرکت د سیمې کارتونو د خرڅلاو مخې ته د خلکو دي چې د سیمې کارتونو د ترلاسه کولو لپاره راغلي دي. د دې خلکو زیاته برخه د دغه ولایت د ولسوالۍ او لیرو پروتو سیمو دي چیرې چې یوازې افغان بیسیم مخابراتي شرکت فعالیت لري. دوی دلته د ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال ویل چې د سیمې کارتونو د ترلاسه کولو لپاره دلته آن تر یوه اونۍ هم زیات انتظار ایستلی خو بیا هم نه دي بریالي سوي چې سیمې کارتونه ترلاسه کړي. نورالله شاولي او کریم الله چې د اورزګان د جراوت او چارچنو ولسوالۍ څخه راغلي دي ازادي راډیو ته داسې وویل.
یو ورځ مینن څو ورځې نو راغلی ما اته ورځې دا نه ورځې تقریبا دا اته ورځې راغلی خلک ډېر ولاړ یې رش و کش ډېر یې اما ما دلته ولیدل چې اوس زموږ یو کشر ورور په چپلاخه هم وویل شو چې دا یو غټه بې عزتي ده دا باید نه وای سوی
دا وایسته ولاره ځي هغه وایسته ولاره ځي هغه وایسته ولاره ځي ورځې چې مې کار ته وړي
شرکت یې ډېر کېدې دا ور ډېر کې نو چې کار وسي نو موږ دا څلورم پنځمه ده چې ناست
د افغان بیسیم د سیمې کارتونو د خرڅلاو د شرکت په ترینکوټ ښار کې په یوه کوچني دوکان کې دی چې هر ورځ نږدې سلګونه خلک د سیمې کارت د ترلاسه کولو لپاره ورته په تمه ولاړ وي. پر دې کوچني او یوازني مرکز باندې د خلکو زیاتې ګڼې ګوڼې دغلته د ښار نظم هم ګډوډ کړی دی. د دغه شرکت تر څنګ نور دوکانداران شکایت کوي او وایي چې کله دا شرکت راغلی نو د دوی کاروبار صفر سوی دی او خلکو یې د بې نظمۍ له امله د دوکان مخه ډپ کړي. محمد ولی او ولی محمد چې دلته دوکانونه لري د ټولو دوکاندارانو په استازیتوب یې عریضه لیکونه هم په لاسونو کې دي. دوی ازادي راډیو ته داسې وویل.
راغت پندمه میاشته ټولته شېدی مدتکا د مخناسي مټګاټا په سړک ما په ولاړی ته ساره خلک چې وسه د وسره خو چې وای په وخت په مختر مال مکړی و شل کاس دی بالات وسه د خپل ټکناری سوال چې بیا زار کړی
دا ګرد په ازادي دا ګرد چوک په ازادي سره دا غس چغټ کوټر نه وځي ولاړی ولاړ تقریبا نیم ساعت بعد بیا د مټر سره د سړی هغه کوټر سره
بل خو بیا د غلطه د افغان بیسیم مخابراتي شرکت مسولین هم د ستونزمنی خوای ډیر ژر به د خلکو د ستونزه هوار کړي. د فدسیال کې د چله دی وړاندې هم د غولایت په یو شمیر ولسوالیو کې د افغان بیسیم مخابراتي شرکت د ټیټ کیفیت د خدماتو په اړه خلکو لارین کړي وو.
ازادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت پر یو شمیر ایرانی چارواکو چې د ورستوی اعتراضونو په ځپلو کې لاس لري بندیزونه ولګول. د امریکا د حکومت له دې پریکړې سره هم مهاله د بشري حقونو یو شمیر مؤسسو له ولسمشر جو بایدن څخه وغوښتل چې په ایران کې د اعتراضونو له ځپونکو سره مقابله وکړي. تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې.
د بشری حقوقو شلو مؤسسو د امریکا له ولسمشر جو بایدن څخه وغوښتل چې په ایران کې د اعتراض کوونکو له ځپلو سره مقابله وکړي. دوی په اعلامیه کې د مهسا امینی له وژل کېدو وروسته په اعتراضونو کې د ګڼ شمېر اعتراض کوونکو وژل کېدو او ټپي کېدو ته اشاره کړې ده. لبلې خو د امریکا متحده ایالاتونو د ایران پر یو شمېر پوځي او ملکی چارواکو د اعتراضونو په ځپلو کې د لاس لرلو په خاطر بندیزونه ولګول. د امریکا د خزانه د وزارت د اعلامیې پر اساس د ایران د پولیسو د معلوماتو د تولید او تبادله رئیس وحید مجید، د سپاهي پاسداران سیاسي مرسیال یدالله جوانی، د سپاهي پاسداران د سارولا د څنګې د عمومي قمندان سرپرست حسین نجات، د تهران د پولیسو عمومی قمندان حسین رحیمی او ګڼ نور د امریکا د بندیزونو په لیست کې شامل شوي دي. د متحدو ایالاتونو د خزانه وزارت وای او ایرانی چارواکي د انټرنیټ د پرچاو کولو او د 22 کلنی مهسا امینی له وژل کېدو وروسته د سولیزو اعتراضونو د ځپلو په خاطر تحریم کړی دی. د امریکا د خزانه وزارت مرسیال براین نیلسن په یو اعلامیه کې ویلي چې امریکا د ایران له لوري د انټرنیټ پرچاوي او د سولېزو اعتراضونو د ځپلو د دوام په خاطر غندي او د هغو کسانو له نخه کولو به ډډه ونه کړي چې د دې ډول اقداماتو لارښوونه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم د پنجشنبې په ورځ په یوه ټویټ کې ولیکل چې امریکا د هغو ټولو په وړاندې اقدام کوي چې مسؤلیت یې په غاړه دی. ده همداراز ویلی چې اوس یې د ایران د امنیتي ادارو و جکپوري چارواکي چې د اعتراضونو په ځپلو کې لاس درلود تحریم کړي دي.
له خبرونو ور اخوا نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. فریده سیال کتنه ورته کوي.
Stars and Stripes ورسپانه چې د امریکا اردو سره تړلې ده په خپلې روستۍ غنې کې په کابل کې د چهارشنبې ورځې 14 ته په اشاره چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت په یو جماعت کې رامنځته شولې کې د چهارشنبې ورځې حمله په اصل کې د طالبانو د واک پر مرکز تر سره شو. ځکه دا جماعت د کورنیو چارو وزارت د باندې په امنیتي ساحه کې موقعیت لري. د ورسپانه په ټکو دا پیخه داسې محل رامنځته شو چې خلک د ماسپخین لمانځه د ادا کولو لپاره راټول شوي وو او د کورنیو چارو وزارت یو شمیر کارکوونکي هم د لمانځه ادا کولو لپاره د جومات ته ورتلل. د طالبان د کورنیو چارو وزارت ویاند وویل په دې پیخه کې څلور تنه وژل شوي او 15 کسه نور ټپیان شوي دي. د روان کال په پایل کې د ملګرو ملتونو کارپوهانو ویلي وو چې د طالبانو په وړاندې بنسټیز وسلوال ګواښ د اسلامي دولت ډله یادایش او د تیر حکومت امنیتي کسانو لخوا پیخیږي. له دې وړاندې د جمعې په ورځ د کابل په لویدیز کې د کاچ پخوانیز مرکز 14 شوې وه چې 35 کسانو له ډلې شپږ څلوېښت نجونې چې د کانکور ازموینې لپاره یې تیاری نیوه ژوند وبایله. The Stars and Stripes Protocol د حملې په داسې وخت کې تر سره کیږي چې طالبان په ټول افغانستان کې د سراسري امنیت ادعا کوي. برټنیوی چاپ ګارډین رسپانډ پر کاچ خونیز مرکز د برید د قربانیانو د ژوند او هیلو یو برخه راخسته ده. ورسپانې د اتلس کلنې وحیدی یو انځور او یو لیک چې په یو چوکاټ کې د هغې په کور کې د میز پر سر کېښودل شوي وو خپاره کړي او په څنګ کې د دې معصومې څیره لرونکې نجلۍ هغه یادګاري عبارتونه به ولولو چې وایي خپل راتلونکی په خپله خوښه څنګه جوړ کړي. هغې غوښتل چې د 2019 تر اکتوبره به ډاکټره شي او په 2013 کال کې به په روغتون کې په کار پیل وکړي او په 2013 کې به یو مسلکي انځورګره شي. د دې پیښې بله قرباني ولس کلنه ام البنین ده. ګارډین رسپانې د هغې د ژوند د لوړو هیلو څخه په هارډوارډ پانتون کې د سیاسي اقتصاد په برخه کې زده کړې یادې کړې دي. هغه چې په کورنۍ کې تر ټولو کشره وه غوښتل یې داسې څه وکړي چې ګټه یې د ټولې نړۍ لپاره وي. ورسپانې د ام البنین د کورنۍ له خولې لیکلي هغې به هر کتاب چې ترلاسه کولو لوستله به یې. د چکوارا د انقلابي کتابونو نه نیولې د ننسل منډیلا د سولهییزو هلو ځلو پورې. ورسپانې همدارنګه د دې غمجنې پیښې د څو نورو قربانیانو لیکونه او خاطرې خپرې کړې دي چې هر یوې خپلې دغې هیلې او ارمانونه ځان سره خاورو ته وړې دي. ورسپانې د یوې بلې قربانۍ یادونه کړې چې خپلې هیلې او غوښتنې قدم په قدم په خپل قلم په کتابچه کې لیکلې دي. ګارډین ورسپانې د دې قربانیانو د کورنیو غړو او خپلوانو په ټکو لیکلي چې هر یوې دا پوښتنه کوي چې څوک کولی شي داسې نوي غوړېدلي ګلان دانه دانه کړي.
دولس بجې او درویشت دقیقې دي. د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې تر دولس نیمو بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو چې متخصص ډاکټر پکې وایي.
زه همیشه چې کله خلکو ته د رواني روغتیا بعضې علایم یا نښې وړاندې کوم بیا اکثریت وګړي یا څوک چې د موږ خبرو ته غوږ نیسي هغوی به خپل ځان کې دا یوه نښه لټوي او بیا وایي چې زه ولا رواني ستونزه لرم. خو اصلا د ډبلیو ایچ او په اساس باندې چې کوم تعریف رواني روغتیا ته شوی ده هغه داسې وایي چې کله یو شخص خپل وړتیا وپېژني او د ورځنیو سټرسونو مقابل کې تعامل او مقاومت وکړي او په مؤثره ډول کار وکړي او د ټولنې کې ژوند هغه ټولنه کې چې ژوند کوي مؤثر او مفید واقع شي دغه ته رواني روغتیا وایي. یعنې دغه څلور شرایط پکې موجود دي چې خپل وړتیا وپېژني د سټرسونو مقابل کې مقاومت وکړي او مؤثر کار وکړي په ټولنه کې او همدارنګه په ټولنه کې مفید واقع شي دغه کس ته موږ د رواني روغتیا له نظره یو روغ رواني کس وایو.
د متخصص ډاکټر د دغو څرګندونو تفصیل د رواني ناروغي پاړه د روغتیا ژوند شتمنی په پروګرام کې تر 12 بجو وروسته اوریدل شي. د پنشن بي پورز د سیلاب خیریه بنسټ په نوښت په خوست کې د یو سلوله سو جوړو ډلېز ودونه تر سره شول. په امانی لوبغالی کې د دې ډلېز واده په مراسمو کې شاوخوا 15,000 کسانو برخه واخیسته. هغه خوستي ځوانانو چې د ودونو مراسم وو د پروګرام له تابعیا کونکو په دې خوشي څرګندوله چې د دوی له کوژدن کېدو کلونه کلونه تیر شوي وو خو د اقتصادي ستونزو د لاسه یې ودونه نشوای کولای. تفصیل د نجیب الله خیل پر راپور کې.
په خوست کې په لومړي ځل د سیلاب خیریه بنسټ لخوا د یو سلو لسو ځوانانو او پیغلو چې له کوژدن کېدو یې کلونه کلونه وخت تیر شوی و خو د خراب اقتصاد له کبله یې ودونه ځنډیدلي وو ډله ییز واده ترسره شو. د برنامې تابعیا کوونکو وویل د ډله ییز واده سربیره د خسرخیلو یو شمېر کورنیو خپلو ځوانانو ته د ولور 1,200,000 افغانۍ هم بخښلي او بخشش کړي دي. د سیلاب د خیریه بنسټ مشر او د مخکینۍ ولسي جرګې غړي سید احمد سیلاب آزادۍ راډیو ول لوړ ولوري وستون زده او دوی هڅه کوي کوژدن شوی ځوانانو سره چې اقتصاد کمزوري دی د ودونو په تر سره کولو کې مرسته وکړي.
خوست ولایت کې د یو سلو لسو جوړو ډلیز واده د مراسمو د لمانځلو ویار لرو تر کټونو پورې تر بسترو پورې تر بالښتونو تر توسانو پورې د کالو په خیاطۍ ماشینانو پورې د آرایش تر سامانو پورې د کور د پاره تر غوړو پورې تر وریجو پورې او هر ناوې ته 15 جوړې کالي تر چپلکو پورې تر بوټونو پورې د ناوې د زومک تر کالو پورې تر شامپو مکمل د یو ناوې زوم د ضرورت وړ مواد چې دی یا د کور د استفادې سامان چې دی امور کړی.
په خوست کې اوشمیر اشخاص او منسټونو هم د دې ډلې زواده د توکو په برابرولو کې مرسته کړې ده. د کاروان خیریه بنسټ مشر بادشاوري کاروان وایي
د دې لپاره د کاروان خیریه بنسټ د 1,000,000 افغانۍ په لګښت هغه ضروری مواد واخیستل چې پغې کې یو سلس دنې دو کسی کټونه شامل دي یو سلس دنې دو کسی توشک شامل دي یو سلس دنې دو کسی کمپلی شامل دي او پدې کې 240 دنې بلوختونه شامل دي.
هغه ځوانان چې په دې برنامه کې ودونه وکړل خوشاله دي وایي په کوژدن کې دوی کلونه کلونه تیر شي ول. د خوست د متون د بشخیل اوسیدونکو ادریس او د اسماعیل خیل او مندوزی ورسوالۍ اوسیدونکو امان الله وایي
څلور کله کې چې موږ کوم دا کړي وروړې مینوا دغه سیلاب ته موږ ډیره مننه کوو دومره سلاس نه پرتا چې د کوم تکلیف موږ پر خوري کړي د دلته د موږ مصرفونه وکړل ټول مصاره پار څه درته پرې کړل
والا کوم دا موږ ډیر واخی د و ته لاس کو د کې چې کړي می وا بیا د پیسې کې سات نه و بس ډیر ته خشول یو هر وخت د و ته کو زګه چې موږ ژوند جوړ کړو موږ ژوند سره سیف کړو.
که څه هم خو یو کلمخ کې په خوست کې د قومي مخورو یو ستر غونډه پریکړه کړې و چې په دې ولایت کې به د خزو ولور د 500,000 افغانۍ وي خو تر اوسه ورباندې پوره عمل نه دی شوی. خوست والی محمد نبی عمری په خپل خبرو کې د ډلې زواده د ګډونوالو لارې له خلکو وغوښتل چې د مشرانو په پریکړه عمل وکړي او د دې په وینا لوړ ولور چې په کورنۍ او ټولنې کې ستونزې پیدا کوي مخه ونیسي.
د خبرونه په دې برخه کې ستاسو په ځخ څوره رسیدلې پیغامونه.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته د زما سلامونه ورسیږي. انور الحق ته زابل ولایت تشمزور سوالي اوسیدونکو نه پولاړو د کلی مال اسلامي امارات له بورپور او چارواکو څخه پوښتنه ده چې زموږ د یو سوالي ته خامخای او تمبا ورکړل شي. دا تمبا د زمون ډیر ستونزې حل کوي. دا تمبا په ټولو سوالي کې وته تمبا لرو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ حق دوست نرزاد دسر پراڑی کیما اسما د آزادی ریڈیو څخه دا غوښتنه د دلما راغ تر مسولین شارواکو پر ورسی دا طالبان د غنم چخل وګدامو ته چول د غنم د جیر تر جیر راو باسي چې د غنم د به راښه د سي جهر څو کرانې سي وس غنم من په وس پاته سو کالداري دي نو ډیر خوران خلک سي د غنم نسرانولای
دا د اسلامي امارات لخوا ډېر یو ښه او یو په زړه پورې اقدام دی. نو روس غوندې یو ملک سره دوی قرارداد کړی دی نو دا دی وکړي چې افغانستان ته د نورې نړۍ نم لارې خلاص شي او افغانستان ته داسې سامانونه جاری وسیږي. نو موږ په دې باندې ټول افغانان ځکه خوشحاله یو چې افغانستان کې به د جګې بیم راټیټې سي او خلک اقتصادي مشکلات سره لاس او ګریوان دي. انشاءالله دا مشکلاتونه به هم ټول حل سي. د اسلامي امارت نه نور خواست دی چې د جهان سره ښې اړیکې وساتي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 40 22 11 24 201.